سلام نو وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیږي. سلام بات ویلي چې افغان پناه غوښتونکو ته چې تاسیسي کارتونه لري په خپل خوښه له هیواده د وتلو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبان د حکومت د کډوالو رسندویو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو جبري استلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کېږي، ډیری سازمانونه او سیاستوالو خبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو او د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 1 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته یو پیغام کې د سولې او قرار او امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس باندې کې خبر شوې ده، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د دولت بشري حقوقو لپاره په خپل هیلي ټینګار وکړ او ویل شي هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقوقو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت تل رسیدو رئیس د طالبانو د خزاو په جنو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېر هیوادونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقوقو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تسهیز بارانوی چارو فدرالي وزارت اعلان وکړ چې د هیواد د پراختیا او همکارۍ ادارې SDC په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبر شوی ویل شوی چې د هیواد د بشري مرستو د څانګې د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین له مخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمه ایزو بشري مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسو سازمان د سویز د همکارۍ پخوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې بشري بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واتنمای نفوس په بشري مرستو تکیه کوي. د بین له مخې د داسې دفتر شتون د خدمتونو سیمه ایزو مرستو رسولو د افغانستان د نن د وضعیت رښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکاري لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشري مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشري دفتر لمړیتوبونه دي. روسي خبرم دا چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورد ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غي تلف لخوا د جوړ شوی نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې تیر دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د ډیموکراتیک شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوي منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک په تمرکزوي سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبه په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت د بشر الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوی کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمه څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوی نه سبق وسلونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شهر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختریز ډلې هم درته لرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ستاد افغان کډوالو ته له هیواده د وطن لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 مې د کډوال دی واده بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان د ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو او مشر پولیسو تلارخونه کړی ده په دې خار کې د بیا ستاد او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروانه اقدام وکړي. نور هر په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سي کارتونه لري. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 30 پاکستان پرېږدي. دان ورسپانې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له هېواده باید ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سی سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوهېږم سب بګو سب نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر په یو غم وخت یو نن بهر پری دی.
د پاکستان په پینډي کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی موږ به باندې به فشار راځي چې پینډي پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دا کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلي کوي کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې یو شمېر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار مشر پلیفیو ګرانډي د پاکستان د پریکړه ایښوون کې بللې او په خپل اکسپانه لیکلي چې جبري ستنېدل د هیچا په ګټه نه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوسمهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډېږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به ټکول شي او دوی به توقیف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانانو واخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور ده او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګه ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغانان له دې هېواده ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشت چې له دې ډلې شاوخوا 3,00,000 د ای سی سي یا افغان سیټیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خران وایي د اختر په لومړۍ ورځ او دې ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې تلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د طالبانو حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزه سي پراپور کې یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوي وو. دوی د دوشنبې په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
د مخابري په واسطه یې رامنځته کولای شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، یو اندازه کې را سمه ده، بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي، بیا د پېښې نه رامنځته کړي، دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشی وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو وخت دی، نور خو داسې خوشحالي یعنی په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر، بلکې په خبره یې اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ باشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکه په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوي، خلک له ستونزو سره مخ کیږي ځکه ټولې اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي چې رای هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري، د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو، د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو له امله ورته اندېښنې مطرح سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قوماندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2001 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خځلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یکشنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي
ګل رخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویاله کې اچي. کثافت خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی د کثافت بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافت منظم ځای کې واچوو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله وارکزي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایه. د طالبانو حکومت چې له اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکه ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پوه نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه رامنځته شوی.
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پانګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت لامل نه ډیر سلنه افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطر هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځ په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیوړی کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی حتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور چې زیات په دې راپور کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت ګزار سره مخامخ شي. ترامپ د یک شنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیژل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړې کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوډ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سم د لاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تلوه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د ده په وینا حتما به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت ترمنځ کولو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپل ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیز په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوې وه او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یک شنبې په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگتن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنه‌ای له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي. امریکا کولی سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیځ قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غني کولو له لارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکي اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجیه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکي انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډوال څخه چې قانوني استاد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل اعلان کړی دی. د وزارت بارانو چارو ادبو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس نادر یار احمدي رسنۍ ته ویلي چې د مالیې راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پیل شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدي یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پیل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بله چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه سو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړي چې زموږ همکاري پر بنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور اورو چې په یوې سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانم جانم تو بگو جانه که
دفردین فریاد در نوی سندره مینوالو تای در اختر دالی ده چه غاری در ازادی رادیو للاری ورد دالی کری؟
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لامل تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپله نوې سندره ته مې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خپره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلئ او خوښه مو شي.
هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
کوچنی اختر کې ډېرې افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام، یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار پر څنګ وینه، اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سره لاسونه یار ته ورکوما، اختر ته زکا خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه، د خوږ وطن په تمه تمه ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه، بد نصیبي ترې سړی ورکړي ګني څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.